شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي او رچې د ناتو سازمان سرمنشي یان ستولتنبرګ نن کابل کې دی به له غرمې وروسته له ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبری غونډه کې خبری وکړي ښاغلی ستولتنبرګ داسې وخت کابل ته ځي چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن یو رپورټ خپور کړی چې پکې په انتخاباتو کې د تاوتریخوالي څخه ډک ارقام خپاره کړي دي په دغه راپور کې ویل شوي دي چې 415 ملکانو ته د انتخاباتو په ورځ باندې مرګ ژوبله اوښتي 650 مړه شوي او 309 نور ټپیان دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر اوروي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې په فراه ولایت کې یولو سمنيتي سرتیرو او 15 وسلوال مخالفانو ته د مرګ جوبلې اوښتو خبر ورکړل شوې دي د سرپل ولایت چارواکي په زوز مکلا ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو له خوا د اوو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي او ملګری ملتونو په یو نوي څېړنه کې وایي چې د مځکې اوزون طبقه یا پوړې چې مزرو کیمیاوي غازونو د کلونو په ترڅ کې زیانمنه کړې په تدریجي ډول د رغېدو په حال کې ده بشپړه خبرونه په فراه ولایت کې یو ولس امنیتي سرتیرو او 15 وسلوالو مخالفانو ته د مرګ جوب لیاوښتو خبر ورکړل شوی دی تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په پښتیکو ولسوالۍ کې درنه نشته شوی د پښتیکو ولسوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې حمله کې تر اوسه د اتو سرحدي سرتیرو د وژل کېدو او درو نورو د ټپي کېدو راپور ورغلی دی د په وینا په سیمه کې اوشت سرحدي سرتیرو حضور درلود او ویل کېږي شپږ نور یې وسلوالو مخالفانو برمتنی ولید وسلوالو مخالفانو په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې سرتیرو ته مرګ جوب لاړول او تجهیزات یې له ځان سره وړي د سرپل ولایت چارواکي په زوز مکلا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د اوس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه ناوخته طالبانو د زوز مکلا ولسوالۍ د برقوت کلی پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې په نتیجه کې اووه تنه وسلوال طالبان د ولسي پاڅون د ځواکونو لخوا وژل شول شغلی امانی زیاته کړ چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې نشته په اړه څه نه دی ویلي لبلې خوا د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې 13 ورځ د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له دواړو خواو څخه 40 کسان مړه او ټپیان شوي او طالبانو په سانچاره کولسوالۍ کې یو ستراتیژیک پوسټ نیولې ده د کونړ ولایت عامي روغتیا رئیس خبرداري ورکوي چې که د ماشومان لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین په دې ولایت کې سم عملی نسی د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې سي عزیز الرحمن صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کورنیو وغوښتل چې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي
په کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی نو که چیرته په کور په کور باندې واکسین ونشي کمپاینونه ونشي والدین یا مور او پلار خپل دا کومکونه کی مرسته ونه کی چې خپل ماشومان واکسین کی امکانات د دې شته چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي
شاغلی سپی زیاته کړه چې د کونړ د مروري نورګل سرکانو دنګام او څوکۍ ولسوالۍ په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان نه پرېږدي چې دغه کمپاین عملی سي د کوچنیانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین دغه فرعي کمپاین د کونړ په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې پرون پیل سو د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به 15 میلیونه او 300 زره کوچنیان واکسین سي تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه ټاکل شوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهاله انتخابات ترسره شي په دې انتخاباتو کې جمهور غوښتونکي او ډیموکراټان هڅه کوي چې د استازو په جرګه کې او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 33 غړو د غوره کولو لپاره رای ورکوي د دې رایو نتیجه به د ولسمشر ډونالد ترامپ ته پاتې دوه کلونو د دورې تګلاره هم روشانه کړي. جمهوری غشتونکي ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د درویشت سیټونو او په مشرانو جرګه کې یا سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري، خو د نظر پوښتنو له مخې اټکل کېږي چې ډیموکراټان شایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د متحده ایالاتونو په منځمهالو انتخاباتو کې اکثرا کم رای ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې په ځینو ایالاتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو له پرانیستو مخکې په بېساري شمیر خلکو مخکې له مخکې خپلې رایې کارولې دي. او د ملګرو ملتونو یو نوی څیړنیز راپور وایي چې د مځکې اوزون طبقه یا پړی په مضرو کیمیاوي ګازونو د کلونو په ترڅ کې زیانمنه کړې، په تدریجي ډول د رغېدو په حال کې ده. اوزون طبقه مځکه د لمر د خطرناکو وړانګو له اثراتو څخه ساتي. د ملګرو ملتونو د څیړنې له مخې په مونټریال کې د 1980 کال پروتوکول مرسته وکړه چې د مځکې پر سر د اوزون طبقه په هر لسیزه کې په سلو کې له 1 تر 3 پورې پنډه سي. دا تړون د نړۍ پر کچه د کلورو فلورو کاربن په څیر د انسانانو په لاس د جوړو شویو ګازونو په تولید بندیز لګوي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال او هوا پیژندنې د ادارې په راپور کې راغلی دی چې د مونټریال د پروتوکول په نتیجه کې په قطبي سیمو کې د اوزون د پړې د زیانمنېدو مخه نیول شوې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري خبري یاوري، د ناټو سازمان سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن کابل کې د بل غرمی ورسل ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبری کانفرنس کې وینا وکړي. خاورې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان چین ترمنځ هوایی سوداګریز دهلیز پرانیست، اقتصادي کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
مشخص مخی دلودلی دا میدلمان یا اغا منزگل خلق کمچو پاکستان که اپنور حوادونو که چاسلی گچه اوی کولیم یا اوی لن لاس لن چوز
په یو بهرنی موضوع کې هموري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس دواړو خونو سنا او د استازو جرګو لپاره به نن منځمهالي انتخابات کیږي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دونکو دی راز لومړی مطلب ته. د ناتو سازمان سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن په کابل کې د دایبه لغرمې ورسته له ولسمشر اشرف غنی سره په یو غړه خبری غونډه کې وینا هم وکړي. ناتو سازمان نن په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې او ویلي دي چې له خاغلی ستولتنبرګ سره په دغه سفر کې د ناتو سازمان ځینې نور لوړپوړي پوځي مشران هم شامل دي. ورزو کابل ته په کابل کې د ازادي رادیو ایډیټر اجمل تورمان دغه موضوع تعقیب کړي. هم د اوس سره د ټلیفون په کرخه ده. فکر کوم د سټډیو نه د تورمان سیف سټډیو مشه پروګرام ته بخیر راغلی. راته وای چې ستولتنبرګ به نن له چا چا سره ګوري او آیا اجنډا معلومه ده چې څه به وایي؟
بله سنګزه سیف، تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام پوړان دي کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د ناتو منشي یان ستولتنبرګ نن په یو اعلان شوی سفر افغانستان ته راغی. په دې اړه ناتو یو اعلامیه خبره کړې چې په دغه اعلامیه راغلی چې د ناتو د پوځي کمیټې مشر او پروپا کې د ناتو لوی قماندان جنرال کوټیس سپاروټي حمله نوموړي سره په دغه سفر کې دوی ملګرتیا کوي. په اعلامیه کې دا هم راکړي راغلی ټاکل شوی نوموړي افغانستان ته خپل سفر په مهال ولسمشر غنی او رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نور وزیران ترڅنګ د مدني ټولنو سره هم وګوري. ناتو زیاتوی چې نوموړی په دغه سفر کې په افغانستان کې ناتو له عمومي قمندان سکاټ میلر او د ناتو له ملکی استازي سره هم وګوري. په اعلامیه کې دا ویل شوی چې دوی به نن له غرمې وروسته له ولسمشر غنی سره په یو خبری کانفرنس کې هم راڅرګند شي. جمهوری ریاست هم ویلي دي چې دغه خبری کانفرنس به نن وی او دوی به د سفر په اړه او د ولسمشر غنی سره د لیدنو کتنو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړي. سنګزه صاحب د نور جزئیات په اړه باندې نه خبر شوی، خو دومره ویل شوی چې دغه سفر به دوه ورځې وي او دوه ورځې به د افغانستان کې وي.
بله، ډیر زیات مننه کوم. اجمل تورمانو له کابل له موږ سره خبرې کولې، ویل چې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ نن په کابل کې دی، به ورسله ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبري کانفرنس کې ظاهر شي او خبرې به وکړي. همدارس تمه ده چې له ولسمشر سربیره له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او ځینو نورو چارواکو سره هم وګوري او همدارنګه د مدني ټولنې له استازو سره به هم خبرې وکړي. د نن مخکې نه اعلان شوي سفر باندې کابل ته تللی دی یون ستولتنبرګ. داسې وخت کابل ته تللی دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن یو راپور خپور کړ او پکې د 2013 کال د پارلماني انتخاباتو یا د سږ کال پارلماني انتخاباتو پر مهال د تاوتریخوالو په اړه باندې رپورټ ورکړ. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې ټول ټال 415 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي، 55 کسان مړه شوي او 309 یا نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په دې اړه باندې خپل ژوره خواشینی هم ښودلې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاستوس هم راځو. د افغانستان چین ترمنځ د سوداګریز هوایي دهلیز د پرانیستې راپور ته افغان ولسمشر نن دغه هوایي سوداګریز دهلیز پرانیست. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په لومړي پرواز کې به 40 ټنه جلغوزي له کابل شانګهای ته انتقال شي. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفیر لیو جونګ سونګ وایي دغه هوایي دهلیز نه یوازې چین ته د افغانستان صادرات پراخوي، بلکې له دې لارې نورې نړۍ ته هم د افغانستان د صادراتو لپاره ښه زمینه برابرېږي. رحمت الله افغان د کابل په دغه موضوع کار کړی.
په لومړي ځل د افغانستان جلغوزي د افغانستان په مرکز د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې له چین سره د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل تمه ده چې د افغانستان هر تولیداتي قلم په یو ځنځروي ارزښت بدل سي.
پاسل دینه د افغانستان د خصوصي سکتور نه من نکوم، د خصوصي سکتور پیام ټول نړۍ ته داده چې د افغانستان تولیدات به د افغانستان په ورشت نوم باندې نړۍ ته صادرېږي، نه د بل چا په نامه. جلغوزه اوله برخه ده، هیله ما داده چې هر قلم د افغانستان د تولیدات په یو زنجیر د ارزښت بدل سي.
ښاغلی غنی ده هم وویل چې هر کال به د لړم 15 نیټه د جلغوزیو د ملي ورځې په توګه نمانځل کیږي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې د والیانو او خصوصي سکتور د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 15 ټنه جلغوزي تولیدیږي. د افغانستان په جنوب کې پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې زیات جلغوزي کیږي چې ارزښت یې سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي د پاکستان په نامو چین ته صادرېدل چې د ښاغلي غني په خبره اوس یې مخه ونیول سوه چې په دې کار به یې ګټه مستقیم د بزګرانو او کلیوالو جبونو ته رسیږي. له دې وړاندې افغانستان له ترکیې، سعودي عربستان، قزاقستان، متحد عربي اماراتو، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت افغانستان طبي بوټي، وچ او تازه میوه نورو هیوادونو ته صادره سوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې واقعي وای چې په لومړي سر کې به چین ته شاوخوا 40 ټنه جلغوزي صادر سي او په راتلونکي کې به دغه لړۍ وغځول سي. په کابل کې د چین سفیر د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل چې هوایي دهلیز د دواړو هیوادونو په ګټه ده. لیو جونګ سونګ وویل دغه صادرات نه یوازې له چین سره د افغانستان صادرات پراخوي، بلکې له دې لارې افغانستان کولی شي له نورو هیوادونو سره سوداګریز لاره پیدا کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لنډ مهاله لپاره له نورو هیوادونو سره د افغانستان هوایي دهلیزونه ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د ځمکې له لارې د افغانستان سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. دغه کارپوهانو له ډلې عبدالله واحد یار وایي چې د ځمکې له لارې د افغانستان صادرات افغان سوداګرو ته اسانه او ارزانه پرېوځي.
د همدغه هوایي دهلیز د پرانیست په اړه باندې موده چې څومره ارزښت لري، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس ازرخ حافظي سره خبرې کړي. ښاغلی حافظي وایي چې دغه هوایي دهلیز پرانیسته ډیره مهمه ده او د پاکستان له لارې به د افغانستان د جلغوزیو د صادراتو مخه ونیول شي او په دې برخه کې به ټول امتیازات او کریډیټونه د افغانستان په برخه وي. له ښاغلي حافظي سره اجمل تورمان خبرې کړي او په سر کې ترې دغه هوایي دهلیز د پرانیستې د ارزښت او ګټو په اړه پوښتنه کړې چې مشخصا څه ګټې به ولري.
نننۍ دالیز مشخص مخې دلودلې او مخې دغه وا چې مرکز منتسه د جلغوزي پاکستان او نور هیوادو ته الته بیا ری پروسس کېدل او دا اډیشنل والیو یا اضافي ارزښت پکې زیاتېدل او بیا چین ته صادرېدل چې اصلي مارکیټ د جلغوزي د افغانستان دغه مارکیټ هم هغه چین دی او هندستان دی او نور هیوادونه هم دی خو دوی چین کې ډېر تقاضا وتشته دا ځنګلې کارو د همدغه جلغوزي د صادرولو لپاره چې مستقیم د مستلک څخه ځان خبر کړ او هلته هغوی ته رسو مستقیم او دا مدلمانی هغه منځګل خلک کوم چې په پاکستان کې په نور هیوادونو کې چې اصلي ګټې هغوی کولی د هغوی لاس لمچوس په دې خاطر باندې دا یو ځنګل کار وو او دا ګټور کار یو شلتانه نن انتقال شو
دغه وای دلیل لاره به یوازې جلغوزي صادريږي او نور افغاني توکي به هم صادريږي
خود داسې نه چې دا جلغوزي ډیره مهمه دي اول خو ارزښت زیات دي مثلا یو څن جلغوزه تر 1000 ډالر څخه زیات قیمت لري تر 3000 پورې هم ارزښت لري نو دا ارزي چې د حواله لري لاره شي وکچېره معنا یا مثلا منتاز خټکی وخته وبیا دا ګټور نه دي خالي بیا سمبولیک وي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو له رئیس حضرت شافیزی سره مرکه واوریده هغه د لچین سره د افغانستان د هوایي دهلیز د پرانستی د ارزښت په اړه باندې خبري وکړه او ویل چې دا له خاص اهمیت برخوردار دی او په دې طریقه باندې به د پاکستان پر ځای د افغانستان لپاره امتیازات چې د خپلو سوداګریزو مالونو صادراتو لاري وي هغه به ټول د افغانستان په برخه وي
مننه چې ازادي رادیو واوري
اوس هم ناجیه صاحبه له اقتصادي خبرونو سره
د افغانستان او چین ترمنز هوایی دهلیز پرانستل شو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه هوایی دهلیز د پرانستی په مراسمو کې ویل چې د دغه هوایی دهلیز له لارې به د افغانستان جلغوزي چین او نور هیوادونو ته صادریږي
افغانستان تولیدات به د افغانستان په شت نوم باندې نړۍ ته صادریږي جلغوزي اوله برخه ده اله ماده چې هر قلم د افغانستان د تولیدات په یو زنجیر د ارزښت بدل
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لخوا له نړۍ سره د سوداګرۍ د پراختیا په هدف تر دې وړاندې هم له اروپایي هیوادونو سره یو هوایي دهلیز پرانستل شوی د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروګرام په همکارۍ په ختیځ زون ننګرهار لغمان کونړ او نورستان ولایتونو کې د میوه لرونکو باغونو د اصلاح لپاره درې ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو د ننګرهار د کرنې رئیس رفیع الله رحیمزین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې کابو سلویښت تنه کارکوونکي روزل کیږي چې په عملي او نظري توګه به د باغونو د اصلاح په برخه کې روزنه ورکړ شي نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د سنیو خوراکي توکو بې یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1160 افغانۍ د بوري جو یو درنی منی بوجۍ 2050 افغانۍ شپارس لیټر غوړي 1060 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سره کې د زینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ سلويخت پوله یو روپۍ یورو 15 افغانۍ او یو پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ لس پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ زر ایراني تومان 15 افغانۍ سلويخت پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوښني ولې ټاکل شوې نن د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهال انتخابات ترسره شي د امریکا دواړو جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو هڅه کوي چې پر کانګرس چې اوسې په دواړو جرګو کې جمهوریت غوښتونکو اکثریت لري کنټرول ترلاسه کړي دغه موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی هم د اوس سره په استودیو کې د نوریس په خیر اغلی استودیو تدارته وایي چې د کانګرس د دواړو جرګو د څومره څوکۍ لپاره دغه انتخابات ترسره کیږي بلی سنگزای سب لکه سنگش تاسو ویلی ده نن ده امریکا ده کانگرس ده دوار خونو لپاره ده انتخابات چه ترسرکیگ ده تا منزمحال انتخابات وی رای ورکون که بده استازو جرگی ده طولو چلور سو پینزه دیرشو و ده مشرانو جرگی لسلو ده دری دیرشو غرو ده خورکولو لپاره رای ورکوی جمهوری غوختون که و دموکراتان دوار حد سکوی چه ده استازو پی جرگا و سناک اکثریت تر لازکلی جمهوری غوختون که گوند دا محل ده استازو پی جرگا که ده دری دیرشو و بخی ده درویشتو سیتون و او پی مشرانو جرگا که یا سناکی دیوست سیت پا توپیر اکثریت لری
نظر شمیرنی چو ویای جمهوری غوختون که با کانگریس خپل کنترول تا دوام ورکری که با دموکراتان برلاس شی
نظر شپختنی لمخ که اتکل کوي چې د دیموکراتان خای لکتر لګی دی استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي په هغه سروې کې چې واشنگتن پوسټ او ای بی سی کړي او نتیجه یې د تیر اکشن بی پورس خبره شوې په سلو کې 500 ګډونوالو دیموکراتان د استازو د جرګې لپاره غوره بللې حال دا چې 30 ګډونوال د جرګې ته د جمهور غوښتونکو غړو د ننوتو ملاتړ کوي د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو نتیجه به د ولسمشر ډونالد ترامپ د پاتې دو کلونو د دورې تګلاره هم روښانه کړي د متحده ایالاتونو په مزمحالو انتخاباتو کې اکثرا کم رای ورکوونکي ګډون کوي خو په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې په ځینو ایالاتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو له پرانستو مخکې په بېسار شمېر خلکو له مخکې خپل رای انکارولي ویل کېږي په ډیرو ایالاتونو کې به د نومبر تر دوهمې نیټې پورې یعنې تر درې ورځو مخکې ته له 23.5 میلیون زیاتو رای ورکوونکو خپلې رایې ورکړې وي البته د یادونې وړ بولو سنځای صاحب چې لیدل کی مخکې لیدل شوی چې د امریکا د برحاله ولسمشر ګوند اکثرا په دغو انتخاباتو کې قوي دریز لري خو د ډونالد ترامپ سیاستونو او د ټولنیزو لانجمنو مسایلو په اړه د هغه دریز ته په پام سره جمهوري غوښتونکي لږ په دغو انتخاباتو کې په کمزوري دریز کې دي.
بله مننه. لنډ کراته وي 30 ثانیې 40 ثانیې وخت لرو چې څومره مهمه ده که جمهوري غوښتونکي دغه انتخابات وګټي او څه به وشي که موبایلي
جمهوری غوښتون که هڅه کوي چې په کانګرس خپل برلاسي ته دوام ورکړي ځکه چې کانګرس پوهیږو چې د امریکا سیاستونه تعینوي او په دې وروستیو څو کلونو کې کانګرس د دغه جرګې اکثریت په لاس کې لري البته جمهوری غوښتون کې او ډیموکراتان غواړي چې دغه اکثریت بیرته خپل کړي او د دوی ګټل د دیموکراتانو اکثریت ترلاسه کول به هم دا معنی لري چې اکثرا امریکایان د جمهوری غوښتونکو یا پراس کې د ډونالد ترامپ له سیاستونو چندان خوښ نه دي.
ډېره زیاته مننه کوم نوریاس نوري چې د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو د منځمهالو انتخاباتو په اړه باندې نن موږ ته معلومات راکړه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په کابل کې نن د لوی ملي ائتلاف یو متحد انوارالحق احدی له دغه ائتلاف خپل پریکون اعلان ک ورزو کابل ته اکرام الله اکرام زموږ خبريال دغه موضوع تعقیب کړي دا چې ښاغلی احدی چې د ملي جبهې مشر ولې له ائتلاف خپل پریکون اعلان کړي لغه به دلایل ورو مهرباني وکړي اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه ستنه زه سب د انور الحق هدی په مشرۍ د نوی ملي جبهې غړو نن اعلان وکړ چې لوی ملي ائتلاف خپل سیاسي لار جلا کړه د دغه جبهې ویان سید حسین سید جواد حسینی نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې پراتلونکي حکومت کې د اجرایي ریاست دوام او د صدارت او د دریو مرستیالانو د څوکۍ رامنځته کول هغه لاملونه دي چې لامل یې لوی ملي ائتلاف ملي جبهه خپل لار بیل کړه. نوموړي همداشان په دغه خبری کانفرنس کې د نوی ملي جبهه د مشر انور الحق احدی پراتلونکو ولسمشری زو انتخاباتو کې د کاندیدیدو خبره هم تایید کړه وی چې هغه پراتلونکو انتخاباتو کې د یعنی د ولسمشری انتخاباتو ته کاندید دیګي. لوی ملي ائتلاف د روان مریض کال د زمری اسد د میشته پسلورم نه ټخ خپل موجودیت په کابل کې اعلان کړ. په دغه ائتلاف کې د اوسنی او پخوانی حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د بلخ خانه ولی عطا محمد نور همداشان انور الحق هدی او د ورسی جرګي او شمیر غړو په خانه د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل زلمی رسول او شمیر نور کسانو په دغه ائتلاف کې برخه لاو د دغه ائتلاف غړي ویل کی دا چې ل دغه ائتلاف د ولسمشر لومړی مرستیال عبد الرشید دوستم هم لا رجل کړي خلا تر دې د پرسمي ډول نه د تایید شوی مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د لوی ملي ائتلاف د غړو نظرونه مو واخلو خو دې لپاره د خبرګون نه دی خو دې سوشي وخت وغوښته چې سوشي بي ورسره په دې اړه خپل رسمي خبرګون
مننه کوم اکرام الله اکرام مننه کور ودان و مرید چې د انوار الحق هدي په مشرۍ د ملي جبهه غړو وویل چې نور به د ملي ائتلاف سره اتحاد نه لري او دوی اعلان وکړ چې انوار الحق هدي به د جمهوریت ساتلو لپاره ځان کاندیدوي. انوار الحق هدي افغان سیاستوال د ملي جبهه مشر دی. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې هم له حمید مومند اورو.
د کابل رسپانو په خپلو نننیو غاڼو کې تر ډیره د افغان سولې په تړاو د ماسکو په غونډه کې د افغان حکومت په نګډون بحثونه کړي دي. دنیا رسپانو په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلي دي چې د افغان سولې په تړاو د ماسکو په غونډه کې افغان حکومت نه بلکې د سولې د عالی شورا یو پلاوی ګډون کوي. رسپانو وړاندې لیکلي دي چې د ماسکو د غونډې په اړه د اجرایي ریاست نظر بیا توپیر لري او دا ځکه چې د اجرایي ریاست ویان هیله څرګندوي چې د ماسکو غونډه بل خلاص سره راوړنو سره ملوي. رسپانو لیکلي دي چې د اجرایي ریاست د ویان مرسیال امید میسم وایي چې د سولې عالی شورا به په لویه کې د افغان دولت په استازیتوب د ماسکو په غونډه کې برخه واخلي. ویساو رسپانو به لیکلي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت ګډون ردوي وایي چې د سولې عالی شورا د خپلواک بنسټ په توګه پریکړه کړې چې په غونډه کې ګډون وکړي. خو رسپانو وړاندې د سولې د عالی شورا په حواله لیکلي دي چې د سولې د عالی شورا پلاوی به د افغان حکومت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې برخه واخلي. رسپانو لیکي چې د سولې عالی شورا به یو څلور کسیزه او یا هم شپږ کسیزه پلاوی د مسکو غونډې ته واستوي او د پلاوی غړي به نن اعلان شي. ملیارمن رسپانه به د مسکو په غونډه کې د نګډون پاړه د افغان حکومت پر پریکړه د خپل بحث په دوام لیکلی دی چې د هغه پریکړه ده چې هیڅ یو خپلواک او فعال حکومت به ونه کړي. رسپانه دا هم لیکلی دی چې د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت نګډون تر ډیره بریده د امریکا له دریځه سرچینه اخلي او دا په دې معنی چې امریکایان نه غواړي په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د روسیې په نوښت جوړیږي. رسپانه لیکي چې د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې په وسورزو کې امریکا هم د سولې په تړاو خپلې هڅې ګړندې کړې دي او د دغه بهیر د پرمخ بیولو لپاره زلمی خلیلزاد ګمارلی دی. رسپانه د خپلې تبصرې په دوام د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت د استازو نه موجودیت د ناکامه ډیپلوماسۍ زیږنده بللی چې نشي کولی له دا ډول موقعو نه ګټه پورته کړي. رسپانه په پای کې حکومت ته سپارښتنه کړې چې لا ناوخته شوې نه ده او افغان حکومت کولی شي چې په غونډه کې په ګډون سره د سیمې په هیوادونو کې خپل ځای برجسته کړي. هیواد لوتي رسپانه به لیکلی دی چې د سولې عالی شورا په مسکو کې د افغانستان د سولې په کانفرنس کې د ګډون لپاره چې د جمعې پر ورځ جوړیږي یو څلور کسیزه پلاوی استوي. رسپانه لیکلی دی چې تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې حکومت لا پریکړه نه ده کړې چې د مسکو غونډه د پلاوی استوي او کنه. د ورسپانه په وینا طالبانو چې مخکې ویلو چې د دوی د قطر د دفتر استازي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي هم دا پرونې ویلې ده چې لای پریکړه نه ده کړې چې د مسکو غونډه ته پلاوی واستوي او کنه. انیس دولتي رسپانه به د افغان سولې په تړاو د یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ څرګندونه راغستې او لیکلې ده چې د افغانستان سوله د سیمې د ثبات ضمانت کوي خو دغه هدف ته د رسیدو لپاره نړیواله اجماع ته اړتیا ده. رسپانه لیکي چې برنارد روبن وایي چې امریکا د روسیې، چین او ایران له مشارکت پرته په افغانستان کې سوله نشي راوستلې او د تروریزم په خلاف روانه جګړه نشي ګټلې. رسپانه د دغه امریکایي ډیپلوماټ په حواله لیکلی دی چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې یوازې پاکستان او هند شامل کړی شوی دی حال دا چې روسیه، چین او ایران پکې نادیده نیول شوی دی. رسپانه د مطلب په دوام لیکلی دی چې برنارد روبن دا هم ویلې دی چې امریکا به له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې ډېر ژر په دې پوه شي چې د سیمې د همکارۍ پرته سوله نشي راوستلی او دا ځکه چې طالبان په دې برخه کې یوازې پریکړه نشي کولی.
ستاسو له پیغامونو
مننه. سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. نوم ګل سګی ده د خوست ولایت د ځی میدان ولسوالۍ الګاډی نه مې اړیکه نیولې ده. زمونږ یو دا وخت نه لرم چې د الګاډی او سړک ډېر خوم دی، ډېر بیکور دی. سړک پرې سړک باندې موټر څنګه لرم؟ حکومت نه چې دا سړک مو ته جوړ کړي د علاقه مان خوا
زابلناتی د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ سره په تماس کې هغه د میزان کمې پروژې سي منظور شوی دي، په هغه کې ډېر کسان لاس وی د خپل غلا لپاره، نو کم کسانو چې دا کار کړی هغه و کار ته نه پرېږدي او غلا ته راغلي دي. د زابل د چارواکو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې دغه کسان ګیر کړي او له دوی سره حساب وکړي. هغه غله ناست دي په دغو شعبو کې، دا پیسې ټولې هغوی اوړي. د میزان د ولسوالۍ دپاره 14 بنده منظور شوي ول، کار یې رسمي ده. نن د خلکو لانجه جوړه کړې ده درې نفره په زابل کې دي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. لیاقتم کوئی والا چھا بند سلام ازم گو تو رئیس جمهور ڈاکٹر محمد اشرف غنی صاحب دا وختنا دا جی دا بیدین ماشن دیر فزن سر ورکو کی وختنا دا چھا ماشن دل سر دا بکفل ہا ہا مرتو سر رچی.